خوشحال راډیو دا مهال په خبر کې د مازیګر 15 په کابل کې څلور نیمې بجې دي. په وروستي خبري سات کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم پر ضد رپورټ د درغلۍ په اړه د پاکستان ټاکنو کمیشن سرګندونې په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته او د سپریم کورټ سرګندونې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي تازه پیښې د افغان ولسمشر ویاند سرګندونې او د ناټو راتلونکي نړیوالې غونډې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او سندرې ست تبصری هم در خبرو خو تر هر سمر کې عبدالحی کاکړ د دې محل خبرونه وو.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر له عمران خان او تعلق قدری سره د خبرو اترو د شروع کېدو په خاطر پر ځینو اقداماتو سلا سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي سبا له د ملي او بین المللي څارونکو مخکې به د رایو 3000 صندوقونو د ردولو یا نه ردولو فیصله کیږي. د یوکران ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي روسي ځواکونه یې پر هیواد یرغل کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر راحیل شریف له عمران خان او تعلق قدری سره د خبرو اترو د بیا پیلولو په خاطر پر جنو اقداماتو کولو سلا سوي دي. د پاکستان ریډیو وایي د وزیر اعظم هاوس د ویاند د پاکستان ریډیو د وزیر اعظم هاوس د ویاند لخلی وایي نواز شریف نن له جنرال راحیل شریف سره ولیدل او پر سیاسي بحران او سره خبري وکړي. دا په تیرو درې ورځو کې د دواړو ترمنځ دوه ملاقات دی. د پاکستان د ریلوی وزیر صاد رفیق وایي د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د یو ویشت کسانو پر ضد د اف آی آر درجولو عمل شروع شوی دی. نن په اسلام آباد کې خبري اعلان سره د خبر پر وخت صاد رفیق زیاته کړه چې دوی به تر هر ډول قانوني عمل تیریږي. دوی مجدا فیصله کړې ده چې د عدالت پریکړه به نه چیلنجو او نه به هم سپریم کورټ ته ځو. دا زموږ قانوني حق دی خو موږ به دا نه استعمالوو. همدا وجه ده چې د اف آی آر درجولو عمل شروع شوی دی. دا اف آی آر به د پاکستاني وزیر اعظم، وفاقي وزیرانو او د پنجاب وزیرالله په ګډون چې د چا نمونه په فهرست کې شامل دي داغو پر ضد درجېږي. صادرفیک دا اعلان د تعلق قدری د غوښتنو په رڼا کې کړی چې 13 میاشتې په لاهور کې پلویان وژل شوي وو، خو مولانا تعلق قدری پرون له حکومت سره د مذاکراتو د ختمولو اعلان وکړ او پر پلویانو نن د بیا راغونډېدو غږ وکړ. دا شان عمران خان هم له حکومت سره د مذاکراتو د ختمولو اعلان کړی او نن به د خپل راتلونکي حکمت عملي اعلان کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکی نوی ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړی مراسمو کې د ګډون لپاره خپل کېدونکو سفر ځنډولې دي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان وایي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له یو پلاوی سره د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره نن ترکی ته روان شو. که څه هم په بیان کې د نواز شریف د سفر ځنډولو وجه نه ده ښودل شوی، خو دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف او حکومت پر ضد دا وخت په اسلام آباد کې د مولانا تعلق قدری او عمران خان احتجاجونه روان دي. د پاکستان په کراچۍ شهر کې د تشدد په تازه پیښ کې لشتل لږه دولس کسان وژل شوی دي. د تشدد د پیښې تیر ماښام رامنځته شوی دي. پولیس وایي په وژل شوو کې یو سیمهیز خبریال، 15 پولیس او یو ډاکټر هم شامل دي. د کراچۍ د پولیس ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال وړي ته وویل
دو یا ایک
شہادت ہوتی ہیں یا فوت ہوتے ہیں، اس کے بعد ورځ یو یا دو کسان اوجل شي، وخت دا لړۍ داسپی تیز شي. د پرون راهسه زومنګ 15 پولیس سرتیری وجل شوی، په دې کې څلور حاضر سرویس او یو پخوانی پولیس افسر وو. ځینې عناصر په کراچۍ کې په اپریشن کولو خفه دي او دا د هغوی لخوا د پولیسو په ضد کاروایانه کېدلې شي.
د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي د دې شهر په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات وخت پر وخت ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د ملي او بین المللي څارونکو مخکې به د رایو 3000 صندوقونو د ردولو یا نه ردولو فیصله کیږي. د کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د رایو د تفتیش عمل شروع راځي. شپږ اویا اشاریه دوه فیصد رای تفتیش شوي دي. د ښاغلي نور په وینا د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا د 6000 خاصو صندوقونو لړلې هم شاوخوا 1500 تفتیش شوي دي. د برتانیې لومړي وزیر د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د رایو د تفتیش او د ملي یووالي حکومت د جوړولو پر سر د هغو موافقو له مخې کار وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب سوي وي. په کابل کې د برتانیې سفیر د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې ډیوډ کیمرون پرون له غرمې وروسته د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو سره پر دې برخه کې ټلیفوني خبرې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوی چې د برتانیې لومړي وزیر هیله مندي وښودله چې د انتخاباتو نتیجې په ویلز کې د ټوله سرمشریزي غونډې لمه له جوړېدو مخکې په ډاګه سي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال جوزف ډانفورد وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسې په ټپه درېدو په دې هېواد کې د فوجي روزنې پروګرام ته خنډونه جوړ کړي. د جنرال جوزف ډانفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ هواری به په 2015 کال کې د دې هېواد د فوج د بریالیتوب لپاره مهم وي. جنرال جوزف ډانفورد د سېشنبې په ورځ د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قمانډان بل امریکایي جنرال جان کیمبل ته وسپارله. د یوکران ولسمشر پټرو پوروشنکو وایي روسي ځواکونه یې پر هیواد یرغل کړی دی. تر دې وړاندې داسې رپورټونه ورکړل سو چې د یوکران جنوب ختیځ کې د سرحدي شارګوټي نووازوویتسک باندې روسي پوځیانو قبضه کړې ده. پوروشنکو د ترکی خپل نننۍ دوره ځنډولې او ویلي دي چې په دوتنسک سیمه کې په تیزی سره مخ په خرابېدو حالت د بحث کولو لپاره د ملي امنیت او دفاع شورا هنګامي غونډه رابولي. اسرائیل او حماس دواړه د غزه په جګړه کې چې یو اونۍ دوام وکړ د کامیابی ادعا کوي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ وویل چې حماس ته سخت گزار ورکړل شوی او هیڅ یو غشتنه نه ده منل شوی. په غزه کې ماسک پوشل شوی وسوال بیا د نړۍ د لو کورونو په کوچو کې راټول شوی او کلاشینکوفونه توغندي توپونه او ټانګزت توغندي ننداري ته وړاندې کړل. د اگست په 14مه یو اوربند د جګړې ته چې له 2200 څخه زیات فلسطینیان پکې وشل شوی د پای ټکی کېښود. پینل کې ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویل چې پر خوراکي موادو بار یو کاروان چې د 15 ورځو لپاره 150,000 کسان مړولای شي غزه ته ننوتی دی. لیسر د مشال ریډو د دې خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم حال او د کرنسی نرخونه
نن د زیارت پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستی کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1.68 روپۍ او 1.83 روپۍ یو یورو په 1.33 روپۍ او 1.34 روپۍ د سعودي عرب ریال په 19.40 روپۍ او په 19.50 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 19.60 روپۍ او 19.15 روپۍ او دغه رنگ یو افغانۍ په 1.68 روپۍ غستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅيږي. او اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې په کوټه او بنو کې د وریز او پیښور کې د سیلې جاکړ سره د باران امکان دی.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان حکومت د طاهر القادری په غوښتنه د وزیر اعظم نور لوړ پوړو چارواکو پر ضد رپورټ درجولو اعلان کړی دی.
ایف آئی آر کے اندراج کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ایف آئی آر وزیر اعظم پاکستان کے خلاف درج ہوگی.
د پاکستان ستر محکمې امر کړی دی چې شاهراه دستور د مظاهره کوونکو خالی کړل شي. دا کار به څوک کوي؟
سپریم کورٹ فیڈرل پولیس تم ویلی شی، سپریم کورٹ حکومت تم ویلی شی، سپریم کورٹ فرنٹیئر کانسٹیبلی تم ویلی شی، سپریم کورٹ ہر کورٹ ویلی شی.
بلوچستان نیشنل گوند مینگل ڈلوائی پر درغلے سربیر جمہوریت ملاتڑ کوي.
لنگڑی لولی جمہوریت آمریت سے بہتر ہے.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي. د افغان ولسمشر ویاند وایي حامد کرزی د ناټو په راتلونکي غونډه کې ګډون نه کوي او شننې او تبصرې هم خپرو. لمشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترجمه. د پاکستان ریلوی وزیر او د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه صاد رفیق ویلي حکومت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په ګډون د هغو 21 کسانو پر ضد مقدمه درجوي چې غوښتنه یې د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری کړې ده. نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت صاد رفیق ویل په دې کسانو کې وزیران هم شامل دي. لدې سره په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي ناسته هم روانه ده. تفصیل د مشال راډیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پروز ماسپخین د پارلیمان ودانې نه بهر خواجه صاد رفیق او خواجه آصف خبري غونډې ته وې چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک زیاتره غوښتنې منل شوې دي، خو دوی بیا هم خپل انار ټینګ کړی دا چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي. د وفاقي وزیرانو په خبره حکومت د ډیر صبر او زغم نه کار اغست دی، حالانکه بعض خلک حالات خرابول او وینه تویول غواړي. د مذاکراتي عمل په حق له دوی وینا وا چې حکومت د مذاکراتو دروازې نه دي بندې کړې او اوس هم کوشش کوي چې مسله د مذاکراتو د لار حل کړي. د لاور ماډل ټاون د پیخي مقدمه په حق لا وفاقي وزیرانو وې
ایف آئی آر کې اندراج کې عمل کا آغاز ہو چکا ہے.
د مقدمه درج کېدل شروع شوه دي او دا مقدمه به د وزیر اعظم وفاقي وزیرانو او هغه ټولو یوش کسانو په ضد درج کیږي د چا نوم چې دی کې راغلي دي. موږ دا فیصله هم کړې چې د لاهور های کورټ د فیصلې په ضد به نه انټرا کورټ اپیل کوو او نه به سپریم کورټ ته ځو. حالانکه دا د یو عام خاري پسیر زموږ حق دی، خو موږ د خپل دغه حق نه هم لاس پسر کیږو او کوم چې زموږ د دفاع قانوني حق دی هغه به نه استعمالوو.
جو ہمارا قانونی حق ہے دفاع کا اس کو استعمال نہیں کریں گے.
د دین وړاندې بیگا د سند او پنجاب گورنرانو او دوا وفاقی وزیرانو اسحاق ډار او زاید حامد د طاهر القادری سره ملاقاتونه وکړو، خو دغه ملاقاتونه بې نتیجه ثابت شو. د ملاقات وروسته خپلو پلویانو ته په خطاب کې د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری د مذاکراتي عمل ختمولو اعلان وکړو.
اب مذاکرات کا دروازه بند ہے.
اوس د مذاکراتو دروازه بند ده. هغه خلک چې ماډل ټاون کې په بې ګناه خلکو ګولۍ چلولې او سوار لستنې وجلی، د هغوی استعفا ورکول خو لري خبره چې تشه مقدمه هم د هغوی په ضد نه درج کیږي. هغوی سره به څه مذاکرات وشي؟ سبا له یوم انقلاب دی، موږ به د سبا نه نور مخکې نه ځو. بس سبا به فیصله کیږي او دا فیصله به تاسو کوئ.
دا راز عمران خان هم د نواز شریف استعفا پوری د مذاکراتو نه کولو او درنه جاری ساتلو اعلان کړی دی. د یادونه وړ دا چې د 2014 کال ټول ټاکنو کې د درغلیو په ضد پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د روانې میاشتې 14 نه په احتجاج لاس پورې کړی دی او دغه لړکې د پاکستان تحریک انصاف ګونخړو قومي اسمبلی او پنجاب صوبایي اسمبلی کې د خپلو چوکونو استعفاګانې هم ورکړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د تحریک انصاف او عوامي تحریک مظاهره کوونکو ته ویلي د شاهراه دستوري او برخه د خالی کړي. قاضیانو تیر ورځ ویل ستونزه د شاهراه دستور هم نه، بلکې د پاکستان د آئین یا د دستور ده. په اوسنیو حالاتو کې د سپریم کورټ دا وینا څومره ارزښت لري او آیا حکومت دا توان لري چې د ریډ زون دا سړک له مظاهره کوونکو خالی کړي او که څنګه؟ دا پوښتنې او د عدلیې د کردار موضوع ګلایاز له پوهانو سره څېړلې ده.
په اسلام آباد کې قانوندان بابر ستار وایي چې عدلیه د آئینی حکم تر شا ولاړه ده او دا پریکړې کړي چې د آئین تسلسل جاری وساتي. د ده په خبره عدلیه نه غواړي چې د سیاسي قوتونو ترمنځ موافقه کې کردار ترسره کړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د سپریم کورټ لخوا شرعي دستور خالی کولو په حکم عمل به کیږي او کنه، دی وایي
د به حکومت کوي. عدلیه د مظاهره چانو او د ولس د حقونو په حکم کې توازن ساتلی. د عدلیه فیصله ډېره متوازن ځکه هم ده چې په خپل حکم کې د سړک یو غاړه د خالی کولو حکم ورکړي. عدلیه سره د حکم عملی کولو لپاره مشینري نشته، دا د حکومت کار دی. خو په موجوده حالاتو کې کچري حکومت د سپریم کورټ فیصله عملی کوي، نو دې ګام سره نور عناصر هم میدان ته راتللی شي. په دې حالاتو کې د امن او امان داسې حالات رامنځته کیدی شي چې د حکومت د کابونه به بهر وي. دا یو نازک حالت دی.
But the government doesn't want to right now because it's a very volatile situation.
د بابر صدر په وینا عدلیه سره نور متبادل لارې هم شته چې خپل حکم عملی کړي. هم دغه خبرې ته په اشاره سره قانوندان او سیاستوال لطیف افریدی وای چې په موجوده حالاتو کې سپریم کورټ یو موثره فیصله کړي او حکومت پابندي چې دا فیصله عملی کړي.
سپریم کورټ پولیس ته فیڈرل پولیس ته ویل شي، سپریم کورټ حکومت ته ویل شي، سپریم کورټ فرنٹیر کانسٹیبلی ته ویل شي، سپریم کورټ هر فورس ته ویل شي چې هغه په دې باندې عمل وکړي اور خان کو لذازی فاکی. نو اس دا پا سپریم کورٹ باندے سپریم منحصر رہا چی سپریم کورٹ دا سی وئی کنا دمونگ دا نوی چیف جسٹس سیف دا دے زیاد تا پاک سرے دے خو دا غسی دے چی دا لکا چودری دو سنو پینزے کارک دا سی کسما آدون و دا سی کسی کولے آگا دا خان کو پزین کی دی نو دا دا آدون خان کو تا دا سی معمولی خکاری خود دا سی نرا.
لطیف اپریدی زیادہ کر چی عدلیہ دا جمہوریت پا پیاورتیا یقین لری او موجودہ حالا تو کې د آئین ماورا د هیڅ یو ګام ملاتړ نه کوي. بلخوا په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین چې د درنو په ځای کې موجود دی وای چې په دې حالاتو کې عدلیه په خپلو فیصلو عملی کولو ډیر زور نه راوړي ځکه چې عدلیه د سیاسي مداخلت نه ډډه کوي. شیخ حسین د ځمکني حقایق پاړه وای
پی ٹی آئی خو سمئی شونه دے پی ٹی آئی خو ناسی پا پرے ڈیوینیو بانے اور مسئلہ دے پیٹ والا دا پیٹ والا خلق ناسی شارے دستور بانے اور اگی تا پتہ دا چیزا شارے دستور بانے کی نستو دا وجہ نا دا دے بلکل پاکستان نرف سینٹر دے دا اٹول علاقہ نو اگی تا پتہ دا کدل تا ناگی چی دے لارل دا زی اگی بدل کرو نو بیا دے اگی دے چی کم مطالبات تی یا دے کم اگی ڈیمانڈ دی نو اگی اگا بارگیننگ پوزیشن بن چی دے اگا بدل لان دے لارش نو پا دے حقیقتونو بانے ہر سڑے پوئی گی اتے دا اگا نازک حقیقتونو دی چی دے دے وجہ نا ہر سڑے کاغا سپریم کورٹ دے ہو کاغا حکومت دے ہو کئی ون دا ٹیم چی دے 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 ملک سلامتی ادارے دی آگئی اٹول پا دے بانے خب پوئی گی
دا کارپوهانو په وینا باید ټولې غاړې د زغم نه کار واخلي او د خبرو اترو د لارې د ستونزې سیاسي حل راوباسي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. دا تورونه څو ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون یو پخواني چارواکي افضل خان په یوه ټلویزیوني مرکه کې پوری کړي ول. انتخاباتي کمیشن تر تړلو ورونو شاته یو غونډه وکړه او بیا یې وروسته د عمران خان او افضل خان د درغلۍ تورونه رد کړل. سراج زهیر معلومات راکوي.
پاکستان الیکشن کمیشن د درغلۍ او ټګۍ هغه تورونه رد کړي دي چې د دغه ادارې یو پخوانی چارواکي لګولي وو. افضل خان په هغه وخت کې د الیکشن کمیشن اډیشنل سیکرټري وو چې دا وخت ریټایر شوی دی. نوموړي یو څو ورځې وړاندې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو چې د کال 2013 د مئی په 11 نیټه شو ټول ټاکنو کې دھاندلی یا ټګۍ شوې ده. خو الیکشن کمیشن د قائم مقام کمیشنر جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ د بندي کمرې یو غونډه کې د افضل خان او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان تورونه بے ځای وګرځول. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن یو افسر د نوم نه خودلو په شرط وی دغه غونډه کې ویل شو چې په خوانی د سپریم کورټ مشر جج د ټولو سیاسي ډلو او الیکشن کمیشن په غوښتنه ریټرننګ افسران ټاکلی وو کوم چې د پاکو صافو ټول ټاکنو لپاره ضروری وو او دا چې دغه ټول ټاکنو څارنه نړیوالو مبصرینو هم کړې ده او هغوی په خپلو رپورټونو کې دا پاکي صافي ګرځولې دي. د الیکشن کمیشن د پخوانی ایڈیشنل سیکرٹری الزامات په داسې وخت کې مخې ته راغله چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان احتجاجي درنور کوي چې پکې یو غوښتنه دا هم د چې حکومت دی ختم کړي شي ځکه چې دا د ټګۍ په اساس راغلي دي او په الیکشن کمیشن کې د اصلاحات هم وکړي شي. د الیکشن کمیشن د اصلاحاتو د غوښتنې په اړه چې کله مشال ریډیو اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار امل خان خټک نو پوښتل نو د هغه وینا وا
اوټونو هغه کې چې دی نو صرف نوم لیکل شي بیا هغه نه پس پکې شناختی کارډ رالو نمبر رالو بیا هغه نه پس پکې تصویر رالو او اوس دا خبره کیږي چې دې شي چې دا اوټ اچولو دا سیستم چې دی نو هغه دی الکترونیک شي. نو الکترونیکی کې دوه مطلب دا دی چې هر سب دا د طریقې کیږي چې هغه کې مطلب ټګۍ گنجائش نیوي نو دا ټول خبرې چې دی نو دا دې لپاره کیږي چې دا ټګۍ گنجائش کم نه کم شي.
پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کارانو په ګډون یو شمیر سیاستوال هم غواړي چې د پاکو او شفاف ټول ټاکنو لپاره دی په الیکشن کمیشن کې اصلاحات وکړي شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ټولو صوبایي وزیرانو ته ویلي دي چې هر ورځ دې په خپلو دفترونو کې کار کوي او تر هغې وروسته دې بیا د عمران خان په احتجاجي ناسته کې ګډون وکړي. دا خبره پرویز خټک بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. پر دې موضوع نور معلومات له پېښوره د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک په دا خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تپته لګېدلې ده د صوبایي وزیرانو د خپل دفترونو نه د غیر حاضرۍ په وجه د پېښور سیول سیکریټریټ شال پروت وي او پکار ده چې صوبایي وزیران خپل دفترونو کې روزانه کینی او د اولس او سرکار خدمت کولو نه وروسته په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ازادۍ مارچ کې ګډون کوي. دا وفاقي حکومت په ضد د عمران خان په مشرۍ کې تحریک انصاف د ازادۍ مارچ په 14 اگست پیل کړی دی چې دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په شمول د صوبې وزیران مشیران او د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبای اسمبلی غړي برخه اخلي. صوبای اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر او پخوانی صوبای وزیر سردار حسین بابک وایي چې د موجوده حکومت وزیران د مخکې نه خپل دفترونو کې نکینی او حکومت چلولو کې سنجیده نخکاری. خو چې کله دغه د ازادۍ مارچ شروع شوی دی نو د وزیر اعلی سره سره صوبای وزیران په اسلام آباد کې د تیر دو هفتونه پراته دي.
چکو نہ صرف سرکاری گاڑی استعمال پروٹوکول استعمال بلکہ کتاب سے تپوس ہو گئی اسلام آباد کے خیبر پختونخوا ہاؤس دے باقی کے روزانہ شخص ہوا وہ سوا کسان ددئی پاٹا ہے دا کمرے ور تخاری کری دی دا حالو نے ور تخاری کری دی اور باقی کے پراتے دی طول اخراجات کی دا حکومت دا خزانے نے کی
ددی پر جواب کی دا پختونخوا دا وزیر اعلی مشیر ملک قاسم خٹک وائے چہ ہغوی اسلام آباد تا پر سرکاری گاڑو کے نہ بلکہ خپل ذاتی گاڑو کی زی او دغه احتجاجی پر لت کے ناستا دو دی یو جمہوری حق تے
وزیر اعلی صاحب چکو موکل کرا مز باقاعدہ دفتر ہوتا سہر جی کی مدد ان شاء اللہ حاضری بھی بالکل ممکن ہے جنٹا ڈرائیو دا اسلام آباد اور پیخور پر منس کے ممکن معمول عام تک چکار دگا دا تو خوال تک چھے
خو بیا د پختونخوا وزیر اعلی پخوانی ویان شیراز پراچوای پکار دا چې صوبائی وزیران د اولس خدمت لپاره خپل محکمو باندې توجه ولري او دا یو صوبائی حکومت د وفاقی حکومت په ضد ادریدل د هیواد په ګټه ندی
نو دا ملک دا پارخانه دا چې یو سیٹنگ صوبائی حکومت دیرا پاسی او یو موجود وفاقی حکومت خلاف دی قسما یو سیاسی بنیاد باندې یو دغه ورکی یا خو لکه د یو صوبی مسئلے وی کنه د صوبی حقوقو مسئلے وی نو په هغه باندې صوبائی حکومت احتجاج کولی شي هغه د پارا فورم زشتا هغه د کونسل اف کامن انټرست وی په هغه باندې دا خبرې کیدې شي
دا یادونه دا چې خیبر پښتونخوا کابینه کې 15 وزیر پنځه د وزیر اعلی مشیران او پنځه خصوصي مرستیال دي چې درې د جماعت اسلامي وزیران نه علاوه نور ټول وزیران او مشیران د عمران خان په جلسه کې وخت په وخت په سټیج لیدل شوي دي او ځنې پکې خروزانه ګډون کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د بلوچستان ګوند نېشنل ګوند منګل ډلې یو مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینی ویلي د تیر کال په انتخاباتو کې د دوی لګوند سره ډېره زیاته درغلي شوې ده، خو بیا هم د ډیموکراسۍ پلویان دي. دی وایي له امیریته مات ګوډ جمهوریت ښه دی. دا خبرې جمال دینی په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. خدای دور راسر معلومات راکوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ډاکټر جهانزیب جمال دینی د چهارشنبې په مازدیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوې خبري غونډه کې وویل د دوی له ګوند سره په ټول بلوچستان کې د یولسم مئی په ټول ټاکنو کې بیخي زیاته درغلي وسوه او د ده په خبره تر یولسم مئی مخکې له د ټول ټاکنو نتیجې برابرې سوې وې. ډاکټر جمال دینی وایي له دې هر څه باوجود چې دوی په صوبه کې د دې درغلیو پر ضد احتجاجونه، خبري غونډې، جلسې او هړتالونه کړي، په اوسني سیاسي کړکیچ کې د ډیموکراسۍ پلوي کوي او زیاتوي ماته ګوډه ډیموکراسۍ تر ښه امریت ډېره ښه ده. ماته ګوډه ډیموکراسۍ تر امریت ښه ده او دا موږ ډېر په ښکاره وایو، لیکن که په رښتیا د دې هیواد واکمن د حقیقي ډیموکراسۍ پلوي دی نو دوی به بیا د ډیموکراسۍ د لا مضبوطۍ لپاره قدمونه اخلي او په دې کې به تر ټولو له مخه د غربي هیوادونو په څیر انتخابي اصلاحات راوړل وي. هغه سي نظام لکه چې هلته نافذ دی او دوی به با اختیاره الیکشن کمیشن جوړېدل دی یقیني کړي چې ورسره به د بیا لپاره په ټول ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیول شي. د ډاکټر جهانزیب جمال دینی په خبره له دې سره چې د عمران خان د تورونو ملګری کوي او سم دی، خو د عمران خان د دې احتجاج او د غیلارې ملاتړ په هیڅ صورت نه کوي. جمال دینی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه که چیرې پښتنو یا بلوڅو سیاستوالو ورته احتجاج په اسلام آباد کې کړی وای نو مخکې بلا د غداری او بهرني ایجنټانو نوم ورکړل شوی وو. د مرمیو او قاعدو بند ژوند او په خاصه توګه د غداری الزامونه موږ د باچا خان، سردار عطاءالله منګل، غوث بخش بزنجو، نواب اکبر خان بکټی او د ملک عبدالعلی کاکړ له زمانی او سیاسته بیا تر اوسه پورې اورو او زغمو یا او کچیر موږ همداسې احتجاج کړی وای او سری سیمې ته نه بلکې که زرغونی سیمې ته هم تللی وای نن براته غدار ویل کېدل. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د اگست له 14 نیټې د طاهر القادری او عمران خان په زرګونو پلویانو د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړی او تر ننه دوام لري. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او د صوبې ګڼو نورو سیاسي ګوندونو د دوی دا احتجاج ناسم بللی او زیاتوي د دې احتجاج تاوان به یوازې د نواز شریف حکومت ته نه بلکې ډیموکراسۍ ته هم رسي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټا.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شویو کې یو خبریال او 15 پولیسان شامل دي. د کراچۍ د تاوتریخوالي د تازه لړۍ په اړه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی معلومات راکوي.
په کراچۍ ښار کې د تیرې شپې راهیسې 12 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې یو سیمه ییز خبریال، 15 پولیس سرتیری او یو ډاکټر هم شامل دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل، په کراچۍ کې د لټون د عملیاتو د شروع کېدار او وروستو په دغه ښار کې د وژنو پیښې کمې شوې، خو د تیرې شپې راهیسې په دې کې یو ځل بیا تیزوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه،
دو یا ایک
شہادت
ہوتی ہیں، فوت ہوتے ہیں، اس کے بعد
یو یا دو کسان او وجل شی، خو زنی وقت دا لڑائی دا چاپی تیز شی. دا پرون راہ سے زمنگ 15 پولیس سرتیری وجل شوی، پدے کے چلور حاضر سروس او یو پخوانے پولیس افسر وو. زنی عناصر پا کراچے کے پاپریشن کولو خف دی او دا دا ہاگوی لخوا دا پولیس پزد کاروائیانے کے دلی شی. عتیق شیخ زیادا کڑا پا کراچے کے فرقیز تاوتریخوالے ہم ختم شوی ندے، او ہم دا وجہ دا چې د متحاربو فرقو وسلوال پر یو بل کله ناکله حمله زیاتې کړي. همداراز تیر شپه د کراچۍ د کورنګۍ په 15 نمبر کې وسلوالو کسانو د سیمه ایز ټي وي چینل خبریال نادرشاه وجل دی. د کراچۍ د خبریالانو اتحادیه د وجل شوي خبریال د وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او په پیښه کې یې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه کړې ده. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ وایي، د خبریال د وجنې په اړه لومړنی رپورټ پولیسو لیکلی او د قاتلانو د نیولو په موخه د پولیسو چاپې دوام لري. دی وایي داسې ښکاري چې خبریال د خبریالۍ له وجې په نښه شوی وي. زیاتره خبریالان داسې ځایونو ته ځي چې هلته په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري. دوی د دغې عناصرو په ضد رپورټونه برابروي او په دې وجه خبریالان په نښه کیږي. د خبریال نادرشاه د وجنې په اړه پلټنې دوام لري او د پلټنو وروستو به معلومه شي چې د دوی د وجنې اصلي هدف څه وو. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي، د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات وخت په وخت ترسره کیږي او دا عملیات به د دغه ښار څخه د بدمنۍ تر ختمېدا دوام ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د کپړې یا رختونو او جامو د کارخانو اتحادیه وایي، د نامنې زیاتوالی او د برېښنا او ګیس نشوالي له کبله کاروبار زخت اغېزمن شوی دی. د کارخانو مالکان وایي که حالات همداسې پاتې شول نو په پختونخوا کې به د جامو او رخت جوړولو ټولې کارخانې وتړل شي او په زرګونه کسان به بېروزګاره شي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د ټکو یا د کپړې د کارخانو تنظیم پخوانی مشر او د مرکزی کمیټې غړي تیمورشاه مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د ټکو یا کپړې کارخانې د زیان سره مخ دي.
د شتګردې یو ډېر غټ نقصان مونږ ته دا وشو. زموږ سونه بایرز وو، موږ سره هیڅ قسم ته بزنس کولو ته تیار نه دي. د دې غټ نقصان خو زموږ نشي کېدای. یو بایر زموږ بایر دی، کوریا، امریکا دی، یورپ دی، چاینا دی، زموږ بایر دا ټول موږ ډېر زیات سکون دی وخت غدي
حکومت د خیبر پختونخوا د کپړې د کارخانو ستونزو ته پام ونه کړو نو هغه وخت لري نه دی چې دغه کارخانې به بند شي او په زرګونو مزدوران به هم بیروزګار شي.
ګیس کمی راغلی دا، ګیس یې مونږ ته پوره کړي، پلس سکون دی مونږ ته، د ایکسپورټ باندې سکون دی، هغه ورکړي څه ورته وایي، دا ریبیټس یې ورکړي مونږ ته.
خو د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز چیرمین زاهد الله شینواری وایي چې د ټکو یا د کپړې کارخانو سره سره د صوبې ټول صنعتکاران او غټ غټ تاجران په دې مجبور شوي دي چې خپل کاروبارونه نورو صوبو ته انتقال کړي.
نقصان روان دی او چې کوم زموږ ډیس ایڈوانټیج دی او مونږ کوم په ماینس کې یو او داسې زونه مونږ ته دی پوره نه کړی شو. نو زه دا ګڼم چې زموږ د مستقبل کې به د انډستری هیڅ فیوچر نه ګڼم. دا کارخانې بندېدو والی دي څو پورې چې مونږ د حکومت یو پیکیج ور نه کړی شو، نو بیا به دا مطلب ساده دی، مطلب دا دی چې دا کارخانې یا بند کړه او دلته نه شفټ کړه پنجاب ته. خو زه مستقبل کې دا ګڼم چې دا کارخانې به زموږ ټولې بندې بشي.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز د شمیرې تر مخه دا وخت په صوبه کې په 200 کارخانو کې 1200 کارخانې بندې دي او دا چې په صوبه کې د ټکو یا کپڑے دولس کارخانې فعال دي چې شاوخوا ډیر زر مزدوران پکې بروزګار دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پیښور.
اوسم په پیښور کې پنځه نیمې او په کابل کې پنځه بجې شوې. عبدالحی کاکړه د دې مهال خبري لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر راحیل شریف له عمران خان او عبدالقادر سره د خبرو اترو د شروع کېدو په خاطر پوځونو اقدامات کولو سلاسوي دي. د پاکستان ریډیو د وزیر اعظم هاوس ته وایند لوخوي نواز شریف نن له راحیل شریف سره ولیدل او سیاسي بوراني ورسره خبرې وکړې. د پاکستان ریلوي وزیر صاد رفیق وایي د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د 20 کسانو پر ضد اف آی آر درجولو عمل شروع شوی دی. د خبرانو موړي نن په اسلام آباد کې خبريالانو ته وکړه. صاد رفیق د اعلان د تحریر قادری د غشتونو په رڼا کې کړی چې تیر میاشتې په لاهور کې په لویان وجل شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکیې نوی ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل کېدونکو سفر ځنډولی دی. د پاکستان د خارجه دفتر بیان وایي د پاکستان ولسمشر مومن حسین له پلاوي سره د لوړی په مراسم کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته روان شو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کې یو سیمه ییز خبریال، 15 پولیس سرتیری او یو ډاکټر هم شامل دي. دا پیښې له تیر ماښام راځي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د ملي او بین المللي څارونکو مخکې به د رایو 3000 صندوقونو د ردولو یا نه ردولو فیصله کیږي. د کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د رایو د تفتیش د عمل له شروع کېدو راځي شپږ اویا اشاریه 2% رای تفتیش شوی دی. او د برتانیې لومړي وزیر بیا د افغانستان انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د رایو د تفتیش او د ملي یووالي حکومت د جوړو پر سر د هغو موافقو له مخې کار وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځ کې ټوپ شوی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جوزف ټونفرد وایي افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتي پروسې په ټپه درېدو په دې هېواد کې د فوجي روزنې پروګرام ته خنډونه جوړ کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي روسي ځواکونه پر هېواد یرغل کړی دی. اسرائیل او حماس دواړه د غزې په جګړه کې چې یو اونۍ دوام وکړ کامیابی دعوه کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو. ویاند وو عبدالحی کاکړه. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي که یو طرف ته د فاټا سیکرټریټ د انتظام لاندې محکمو کې په کروڑونو روپو درغلو کې ککړ د 500 افسرانو او اهلکارانو خلاف کاروایی کول د ستاینې وړ ګام دی، نو بل پلو د پلټنو باوجود دغه افسران او اهلکاران په خپلو چوکو ناست دي، کومه چې د فکر وړ او د حیرانتیا خبره ده. د ادارې په وینا چې د صفا پلټنو غوښتنه ده چې کله هم د چا خلاف انکوایري روانه وي نو هغه تن په فوري توګه د خپلې چوکۍ څخه لرې ولې شي، ځکه چې د هغه په دغه چوکۍ ناسته په پلټنو اغیز و نه غورځوي. ادارې زیاتوي چې حکومت په یو معاملې کې سنجیده وي نو باید چې په هغه کار کې سنجیدګي په نظر راشي، او دا چې د کومو افسرانو پر ضد پلټنې روانې دي باید چې هغه په فوري توګه د خپل عہدو څخه لرې کړي. ګنې دغه سه بدفاټه اولس په حکومت ډاکي وهل کیږي چې ورسره به هغه خزه احساس محرومۍ ښکار کیږي. بلپلو جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي چې د اوبو په مسله د پاکستان او هند لاهور کې شوی مذاکرات د ناکامۍ سره مخ شو، او دا ځکه چې هندوستان د کوشن گنگا ډیم او په چناب دریا د نورو سلور ډیمونو په حواله د پاکستان اندېښنو ته اهمیت نه ورکوي، او اوس پاکستان سره د سالیسۍ نړیوال عدالت ته د تلو نه سیوا بل لار نشته. ادارې مخکې لیکي چې هندوستان د تیر ډیر مودې راهیسې د سنتاس لوزنامې خلاف ورزي کوي، او د پاکستان د برخي اوبو ته بندونه وهي چې ورسره دوی کولی شي یا خو د پاکستان ځمکې شاړې کړي یا بیا دا وبد سیلابونو په شکل کې را پریک دی چې ور سره به ټول ځمکه او فصلونه لاهو شي. د ادارې په وینا چې د هندستان د رویې نه سرګندېږي چې دوی پاکستان سره په زور حالات خرابوي او وخت په وخت په پوله ګولباري هم کوي چې ور سره عام خلکو، ودانو او سارو ته زیان رسی، او دا شند پاکستان او هندستان ترمنځ کړکیچ ورځ په ورځ سیوا کوي. ادارې اخیری کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د ملګری ملتونو یوې مبصر ډلې د سیالکوټ سره نږدې د ورکینګ باونډري دوره وکړه، او د هندستان د ګولباري د لاسه شوی زیان یې په خپل سترګو وکړو. او لکه څنګه چې
د ملګری ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم په دوانو ملکونو د پر امن ته کې سره د مسلو د حل غک کړي دي. نو خو خدای مکړه د دوانو ملکونو ترمنځ جنگ او شو نو دا به ډیر خطرناک ځکه وی چې دوانو ملکونه جوهري طاقت ته او دا شن با پسیمه د دې ډیر بدی اغیزی پریوزی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپان لیکي کڅه هم په پاکستان کې سیاسي کړکېچ دوام لري. خو د پخوا پرتلا وسټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره ولاړ دي. بلخوا ای بی سی نیوز د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دا چول شوی او رايو د پلټنو له بهیره د عبدالله عبدالله د ډلې د بیلیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له ګلایا زاورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپان لیکي چې په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي بحران راپورته شوی او ورستر بلی دغه سیاسي کړکېچ زیاتېږي. ورسپان زیاتوي کچري په دې بحران قابو ونه مندل شو نو د دې نتیجې به د هیواد د یووالي لپاره خینوي. ورسپان زیاتوي چې په کوسو کې د مظاهرو د لارې د وزیر اعظم د استعفا غوښتنې جدي مسلې راپورته کولی شي. د سره به د هیواد آئین کمزور شي. کچري داسې وشي نو په مستقبل کې به نورو اپوزیشن ګوندونو لپاره لار هواره شي او یو څو زره خلک به د اسمبلی مخې ته راجمع کیږي او ټول هیواد به یرغمال کوي. ورسپان لیکي چې د پخوا پرتلا اوس ټول سیاسي ګوندونه د حکومت حمایت کوي چې د ملک آئین او جمهوري نظام خوندي وساتي. ایکسپریس ټریبیون لیکي کچري د دې بحران سیاسي حل راوینستل شو نو کېدی شي چې فوج مداخله وکړي. خو کچري حالات سم شو نو بیا د دې امکانات نشته. د ورسپانې په خبره فوج په هغه حالاتو کې مداخلت کوي چې ټولې خواوې ناکامه شي او ولس زیات وځپل شي. بلخوا ای بی سی نیوز په خپل ویب پاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله د تیر چهارشنبه په ورځ د رایو د تفتیش بهیر څخه خپل استازي بهر کړی دي. د ګام سره په دغه هیواد کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه راپورته شوی لانجه نور هم کړکېچنه شوه. په مقاله کې راغلي چې د عبدالله عبدالله ډلې له دې بهیر څخه بیلیدل ډېری اندېښنې راپورته کړي. آیا د عبدالله ډله به د حکومت لخوا اعلان شوی نتیجې ومني؟ دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په مذهبي او نسلي بنیادونو په تقسیم قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي او بلې خواته د طالبانو پر ضد جنگ کوي. ای بی سی نیوز لیکي چې د انتخاباتو د نتیجو اعلانولو کې زند د هیواد په اقتصاد ډېر بد اغیز کړي. په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې له ویرې سرمایه کاری نه کیږي. د دې ترڅنګ د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول هم د زند ښکار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکي وایي د سپتمبر تر دویمې باید نوې ولسمشر لوړه وکړي چې د راتلونکي اونۍ د امنیت په اړه د ناټو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. دا خبره د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي وایاند ایمل فیضی نن له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت وکړه. له نوموړي سره بشیر ګواه خبرې کړې دي او له دوی پوښتنه کړې ده چې لا هم د ولسمشرۍ د نمایندانو ترمنځ سیاسي هوکړه نه ده شوې. نو که نوی ولسمشر ونه ټاکل شي نو د سپتمبر پر څلورمه او پنځمه کېدونکې د ناټو په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي؟
د افغانستان حکومت ټول کوشش دا دی هڅه دا ده چې ژر تر ژره انتخاباتو پایلې معلومې شي، نتایج معلوم شي د یسوی میاشتې د پای نه مخکې تر څو موږ وکولی شو د تاریخ مراسم پر ځای کړو. زه نه غواړم نور احتمالات ته ولاړ شم او ووایم که چېرته داسې ونه شي نو داسې به کېږي. خو څه چې زه غواړم ووایم هغه دا ده چې جمهور رئیس حامد کرزي په لیک کې د ناتو سازمان سرمشي ته په وضاحت سره لیکلي دي چې د افغانستان په نمایندګي به د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور او یا اوسنی حکومت ګډون کوي. خو زه بیا هغه احتمال ته نه ځم چې که چېرته نوی رئیس جمهور تر هغه وخته پورې د لوړې مراسم لیکې پر ځای او دی ولاړ نه شي نو بیا به څوک شي د افغانستان په نمایندګۍ. زموږ ټول تمرکز پر دې باندې دی چې ژر تر ژره د انتخاباتو پروسه د اوسنۍ عیسوي میاشتې د پای نه مخکې نتیجه ورکړي، نتایج اعلان شي او نوی منتخب رئیس جمهور اعلان شي تر څو موږ ژر تر ژره د لوړې مراسم ترسره کړو.
فیضی صاحب، ځینې رسنۍ وو د یو امریکایي جنرال له خولې لیکلي وو د دوړو کاندیدانو یا د انتخاباتو د لانجی که حل نشي او د امنیتی تړون د امریکا او د افغانستان ترمن د امنیتی تړون د لاسلیکولو مخنیوي وکي، نو امریکا داسې یو پلان هم لري چې له 2014 کال وروسته خپل پوځیان د یو لنډ وخت لپاره پریري. نو په دې اړه باندې دغه د ناټو د نوي پوځي مشر سره پرون ولسمشر کرزي ملاقات وکړه، په دې اړه به څه خبرې وشوي؟
په دې ملاقات کې دغه پښتنه د امریکای جنرال سره وسوه او زری وپوښتل شول د جمهوری اسلامي کلي لخوا څخه چې وضاحت ورکړي په دې باره کې چې د جنرال دبس لخوا څخه په رسنیو کې ویل شوي دي. د نړیوالو ځواکونو دغه نوی امریکایي جنرال جمهوری اسلامي کلي ته وویل چې دا یو سوی تفاهم شوی دی او غلطامي شوی دی د رسنیو لخوا څخه کوم څه چې ویل شوي دي کوم نقل قول چې شوی دی د جنرال دبس لخوا څخه دا واقعیت نه لري. دا هغه هدف داسې څه نه دي. د دې حضور کچې ته د مخفي لاسي د افغانستان سره د امنیتي سند د لاسلیکولو په نتیجه کې باید دا کار وشي.
فیضي صاحب ولسمشر کرزي په خوا ویلي وو چې امریکا سره به تر هغې امنیتي تړون لاسلیک نه کړي چې افغانستان کې د سولې لپاره عملي ګامونه نه وي اخیستي. دواړو کاندیدانو او ډېر څېړونکي د دې تړون کېدل ضروري ګڼي. تاسو ولې الله مخالفت کوئ؟
موږ خو د نړیوالو ځواکونو یا د امریکایي ځواکونو او د ناتو ځواکونو د حضور د ادامې په خلاف نه یو، بلکې دغه حضور ادامې ته خپل شرایط لري. که چېرته هغه شرایط ومنل شي، هغه موارد چې په دې خوا څخه لازم اقدامات وشي، کوم شرایط چې جمهوری اسلامي کلي وړاندې کړي دي. او دا خبره د اوسني حکومت خبره ده او د اوسني حکومت موقف دی. راتلونکي حکومت راتلونکي له جمهور پیژې دغه موقف پیژې او دغه پالیسي پیژې چې هغه څه ډول روابط غواړي د ناتو د سازمان سره ولري او څه ډول روابط غواړي د امریکې د مقدلات سره ولري.
د افغان ولسمشر لویاند ایمل فیزی سره مو مرکه اوریده. د سپتمبر پر 4 او 5 په برتانیا کې د ناتو غړو هیوادونو غونډه کیږي چې پکې به د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې ترڅنګ د روان کال تر پای وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه هم خبرې کیږي. خو افغان چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی به په دې غونډه کې برخه وانخلي. تر اوسه د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي تړون هم ځکه نه دی لاسلیک شوی. د ناتو غونډې او پکې د افغان ولسمشر ګډون نه کولو په اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
افغان چارواکي وایي راتلونکي هفته کې دونکي د ناتو په هغه نړیواله غونډه کې به ولسمشر حامد کرزی برخه ناخلي چې تمه ده د نورو مسلو ترڅنګ به کې له 2014 کال وروسته د هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او ترهګرو سره د شریکي مبارزې په اړه خبرې وشي. د افغان ولسمشر حامد کرزی بیان ایمل فیضی نن مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی غواړي د غونډه کې نوې ولسمشر ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو څېړل نه دي پوره شوي او معلومه نه ده چې آیا نوې ولسمشر به د سپتمبر د 2 تاریخ د هغې نیټې مخکې معلوم او لوړه وکړي او کنه چې ولسمشر کرزی ورته ټاکلې. خو ایمل فیضی وایي
د افغانستان په نمایندګۍ به د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور او یا هم اوسنی حکومت ګډون وکړي د افغانستان په نمایندګۍ. دلیل د دې چې خپل رئیس جمهور ولې دې کنفرانس نه ځي او یا پرې کنفرانس کې ګډون نه کوي، دا دی چې رئیس جمهور حامد کرزی موقف د ناتو او د امریکایي ځواکونو د حضور د ادامې په اړه په افغانستان کې معلوم دي، شرایط هم معلوم دي، موقف هم معلوم دي. که جمهور حامد کرزی چې دې کنفرانس دا په دې معنی چې دغه پخوانی موقف یا همیشنی موقف د جمهور حامد کرزی به بیا تکرارېږي په کنفرانس کې. حال دا چې جمهور حامد کرزی نسی کولی د راتلونکي حکومت نمایندګي وکړي، نو بهتره دا ده چې په دې کنفرانس کې باید د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور ګډون وکړي تر څو د افغانستان راتلونکي رئیس جمهور خپل موقف او خپل پالیسي هلته وړاندې کړي.
ولسمشر کرزی په خوا ویلی وو چې امریکا سره به هله امنیتی تړون لاسلیک او له 2014 کال وروسته امریکایي پوځیانو ته د پاتې کېدو اجازه ورکړي چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. د افغان پارلمان غړی شکریا بارکزی وایي حکومت باید د امریکا سره امنیتی تړون زر تر زره وکړي چې د امریکایي په مشرۍ د ناتو غړي هیوادونه خپلې پرمختیایي او پوځي مرستې جاری وساتي.
ناتو کانفرنس ډیر مهم دی چې افغانستان دولت او افغانستان خلک دا ډیر اړینا بولي چې د ناتو په ناسته کې خپل حضور ولري چې کله چې هغه یو موافقتنامه لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ اوسنی دولت حامد کرزی وخت په ختمېدو دی او نوی دولت لپاره پکار دی چې چټک ګامونه واخلي. افغانستان د نروستم غواړي چې بهرني ځواکونه او مرستې د افغانستان خلکو سره جاری پاتې شي. په افغانستان کې لا اوس هم ترهګر شته دي چې اوسه پورې هم خطر شته دی او د دې خطر له منځه وړلو لپاره په نړیوال ټولنه همکاري او همغږي ته ضرورت شته.
دا مهال افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي چې له وجې د روسیو کې د دوی مرګ ژوبله هم ډېره شوې ده. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي امریکا او افغانستان دواړه د همکارۍ دی امنیتي تړون ته ضرورت لري.
زمونږ جیوپولیټیک زمونږ خاوره دا یو طبي سنگر ده دا د دغه آسیا میانه د پاره یو بوم ده. حتمن به دغه ټوټه پاتې کیږي. داسې شرایط په موږ باندې راغلي دي چې په اقتصادي لحاظ موږ پاوس خپل نه ساتلی. له هیڅ مملکت نه هغه تخنیک محاربه او تخنیکي ضرورت په هیڅ قیمتونه چې لري نه دي. موږ اقتصادونه پیاوړی ده. موږ د ټولو پیسې داریو چې هغه واخلو. دا کار موږ نه شو کولی. او مخالفین هم زموږ همسایګان هم د موږ وطن ته سترګې سرې کړي دي او په دې ځای کې ګډوډي پېښوي.
تیره ورځ کابل کې شو د ناټو د مشر د بدلیدو په مراسمو کې د ناټو نوی امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل ویل چې افغانستان به یوازې نه پریږدي او افغان امنیتي ځواکونو سره به همکاري جاری ساتي.
نو بشیر ګوخ رپورټ موري د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما وایي د رایو د پلټنو بهیر به ډیر ژر حتمی شي. د یونما مرستیال نیکولاس هایسم پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تفتیش بهیر د هغې موافقې له مخې پر مخ وړل کیږي چې د جولای پر 12مه د دواړو نوماندانو ترمنځ شوې ده. قسیم سولمل په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو دفتر یونما وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رای د تفتیش او ابطال بهیر به له خلا پرته پر مخ ځي. د ملګر ملتونو د ځانګړي استازي امرستیال نیکولاس هایسم د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ځینو مواردو پرته د دواړو ټیمونو ټولې غوښتنې د تفتیش او ابطال په پروسه کې په نظر کې نیول سوي دي. ښاغلی هایسم ویل د رای د تفتیش او ابطال بهیر د هغې موافقې له مخې ترسره کیږي چې د جولای په 12مه نیټه ورباندې د دواړو کاندیدانو لخوا موافقه سوې وه. دی وایي قانون داسې دی چې یو کاندید نسي کولی خپله طرزالعملونه جوړ کړي او په حقیقت کې پروسه په خپله پر مخ یوسي، خو پر هغې موافقتنامې چې د جولای په 12مه ورباندې موافقه وسوه په دغه طرزالعمل کې په پام کې نیول سوې ده. یوه مسله چې دوی مطرح کړه هغې ته مخکې رسیدګي سوې او هغه مسایل چې په وروستیو کې د دوی لخوا مطرح سوي په همدغه ورځو کې به په دقیقه توګه ورته رسیدګي وسي. ښاغلی هایسم ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به د تفتیش د پروسې د ګړندۍ کولو او ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره په پوره بې طرفۍ سره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحات او همپالنې د ټیم استازو د چهارشنبې پر ورځ د تفتیش او ابطال په بهیر کې ګډون ونه کړ. تر دې وروسته د تحول او تداوم ټیم استازي هم د یونما د غوښتنې له مخې د تفتیش له بهیر څخه ووتل. د تحول او تداوم د ټیم غړي داود سلطانزوی د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی د شفافیت او د پروسې د ګړندیتوب په صورت کې له دې بهیر څخه وتلی دي. د جمهوري ریاست د رای د تفتیش او ابطال پروسه اوس د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې روانه ده، خو د اصلاحات او همپالنې د ټیم ویاند سیدآقا فضل سنچارکی بیا د ملګرو ملتونو د تازه څرګندونو په ځواب کې لازادې رډو سره په خبرو کې وویل چې دوی پر خپل مخکینی دریځ ولاړ دي. دی وایي موږ په هغه بهیر کې د خپل حضور دوام بې ګټې وګڼئ، نو ځکه موږ له پروسې څخه ووتلو. اوس چې ملګري ملتونه تفتیش ته دوام ورکوي دا د دوی خپل کار دی. زموږ له نظره هم دا بهیر او هم نتیجه د اعتبار وړ نه ده. ښاغلی سنچارکی ویل تر څو چې دواړه کاندیدان یو سیاسي موافقې ته نه وي رسېدلي د انتخاباتو نتایج به اعلان نه سي. نوموړی دغه ورځ ویل چې په دې برخه کې د دوی له لورې سیاسي خبرې دوام لري. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر حامد کرزي هم په خپل وخت د انتخاباتو د نتایجو په اعلانېدو ټینګار کړی او ویلي دی چې حکومت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره چې د سنبلې ولسم او د سپتمبر 2 نیټه ټاکل سوې پوره چمتووالی لري.
قسیم سولمل رپورټ موریده. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لکهوله په خلیجی عربي هیوادونو کې پراته وزیرستانیان وای په بمباریو کې د دوی کورونه رنگ شوی دی او د پوځي عملیاتو لکهوله د دوی ټوله توجه د شمالي وزیرستان پر حالاتو وي. د دوی په خبره د عملیاتو تر پیل وروسته دوی تر اوږدې مودې له خپل کورنیو سره رابطه ونه کړای شو. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
په قطبی وزیرستان کې د ضرب عذب پوځي عملیاتو په وجه د قطبی وزیرستان په اغا کابلیون سطح ریژی چکم پور چنی ملکونو کښې مسافر خوري مزدوري کوي. په دغه برخه کښې د قطبی وزیرستان مجزر مداخل شاید مجزروال د دوبی نه په دا رنګ ږغیږي. د ابو زوبینا سید عالم وزیر زیاتوی نا نیاز محمد ویائی چیو طرف تا مسافری بل طرف تا پسیمک شی پوجی عملیاتو پوجہ ڈنگ کلی کورونا او زور دلی خوان دی مان دی او بچون چرا پزڑا شی بیا مو خو بونا وترا یی جی سفر کا بلیانو دہانا میں چدسی میں نہ دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کا اغوئی پدارنگ زڑا تمکائی ورکا دغو کبالیانو غشتنا وکڑا چا حکومتی پزی چرواکی او محمد نذیر دے بیڑا وکی چ دمیش خوان دے ماندے او بچون پ عزت سرا خپل کلو کورونو تا زرکی واپس و بائی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د قبایلی سیمې خیبر اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب وایي له تیرا میدانه به کور کړل شوي شاوخوا دیارلس زره کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شوي دي. نوموړي دا خبره نن له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. له غلام حبیب سره فرهاد شینواری خبرې وکړې او له دې پوښتنه وکړه چې تیرا میدان ته څومره کورنۍ ستنې شوي دي او دا چې هلته کوم ډول پرمختیایي کارونه کوي.
زموږ اوسه پورې تقریبا 13,000 فیملیز چې کوم رجسٹرډ وي هغه تقریبا ټول کمپلیټ شوی دی. خو دې کې بعض خلک ان رجسٹرډ دي په هغه کې هم مطلب چې 20,000 مونږ یو ډیټا کلیک کړی و هغه کې 10,000 چې دا هغه واپس مونږ خپل کورو ته ورسول او ان شاء الله مونږ اوس دا اف ڈی ایم اے نه ای پی اے باڑا او ز الته کې زموږ سیکرټری لائن آرڈر سره میټینګ وشو. ان شاء الله زر په یو دور زکه دا باقیا چې کم کسان پاتې دي دا مونږ واپسی بندوبست کوو.
تاسو پورې یو ټیم تیرا میدان ته تللی وای الته مو څومره ترقیاتی منصوبو ته اراده ده څه څه ترقیاتی کارونه به کوي؟
ریسنټلی گورنر صاحب وزیټ کړی و پاغی کې تقریبا 3.5 ارب پیکیج دا خپل سپیشل پیکیج دا پاغی کار روان ده. ای ڈی پی باندې هم خپل چې کم کرنٹ 2013-14 ای ڈی پی دا هغه کې زمونږ تقریبا ټوټل د گورنر صاحب د سپیشل پیکیج او ای ڈی پی 90 کلومیټر روډز چې پاغی کې ان شاء الله زمونږ په دې سیزن کې به تقریبا 14 کلومیټر بلیک ټاپ شي چې باغ به اڑهنګ نه باغ میدان ته زمونږ بلیک ٹاپ ان شاء اللہ پدی سیزن کے ستمبر اینڈ پورے مونگ پورا کو دینے علاوہ 90 کلومیٹر روڈ چدا دا به ان شاء الله بقایا چې دا کم سیزن دی کې موږ شروع کو. ز په دې سلسله کې زموږ ټول ډپارټمنټس چې دي هغه موږ اوس ریسنټلی ای پی اے باڑا او ز خپل دواړه تلی وو ولته کې زموږ سب ډیویژن لپاره سایټ سلیکشن هم وکړو. هغه کې به ان شاء الله بی ایچ یو هم موږ جوړو, ټایپ ڈی هاسپټل هم جوړو, هلته کې ګورنمنٹ میڈل اسکول هم دی. دین علاوه موږ د گورنر ماڈل اسکول لپاره سایټ سلیکټ کړو او زموږ چې کوم جائنٹ وزٹ وو پاغی کې ډپارټمنټس او ایلډرز آرمی او زموږ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن باقاعدہ دا یو کمیٹی جوړسلا او اوس په یو ته یو کسته بسکیم نه کیږي. دا جائنٹ کمیٹی با سایټ سلیکټ کوي او هلته چې کوم ایلډرز دی په خواغه هغه سره به موږ مشاورت سره ځای ورکو او ان شاء الله په دې وجه باندې به هلته په یو سکیم کې هیڅ رکاوټ نه راځي. او دې نه علاوه زه دا وایم چې زمونږ په هیلت باندې هم کار شروع دی چې هغه کې 2 CDs دي, 4 CHCs دي, په هغه باندې سایټ ایډنټیفیکیشن هر څه زمونږ چیک ډیم اریګیشن پی ایچ دا ټول ډپارټمنټ سره تللی وو. ان شاء الله ودین اے ویک ټایم دا پی سی ون دا هر څه تیار دی او کار به ان شاء الله شروع کوو.
هلته کې چې 13 کال کومې جګړې شوي خلکو کورونه پکې سوزول شوي په سلګونه خلکو کورونه نشته, د کورونو د بیا جوړولو لپاره مو څه پلان شته؟
کم خلک چې رجسٹرډ دي هغه چې لاړو هغه ته 25,000 روپۍ یو انسٹالمنٹ ملا شوی ده. هغه نه علاوه 4.5 لاکھ چې کم کور ډمیج شوی ده هغه مو فیڈرل گورنمنٹ نه پیسې غوښتي دي. ان شاء الله چې ریشي دا په فی کور فی خاندان مونږه 4.5 لاکھ روپۍ هم ورکو. دې نه علاوه مختلف این جی اوز دي هغه وزٹس کړي دي چې هغه هم په دې کورونو جوړولو کې به مو سره تعاون کوي.
امنومان صورتحال ته څنګه ګوره؟ اوس پکې امنومان څنګه دی تیرا میدان کې؟
امنوان صورت ان شاء الله تا سوای چکم اتورایز زمون چکم وی ڈی سیز دی یا التمون خسادارز دی اغه ته صرف د وسلی اجازت تا سوق وسلم نشی ګرځولای ان شاء الله مکمل امن و امان دیلتا ایمن اصلی اجازت ملتا نشتا دا سوای د کم اتورایز کسان چي
د خیبر قبایلی سیمه ل اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب سره مو مرکه ورده. په سواد کې د نجونو د خونځې او تربیه ودانی ورسته د بلابل لوبو سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د لوبو د پای په ترڅ کې یو غونډه وشوه چې پکې ګڼو نجونو برخه واخیسته. د وسلوالو فعالیتونو او پوځي عملیاتو پر مهال په سواد کې په سلګونو خونځې ړنګ کړل شول چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ای سی آی ډی او خیبر پختونخوا حکومت په مرسته بیا ودان کړل شول. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سواد سید شریف په دودیا حال کې د جنکو سکونو ترمنځ د لوبو میلا سرته رسیدو په موقع یو درنه دستور شو چې پکې په سلګونو زده کوونکو جنکو ماشومانو برخه واغسته. دغه دستورې په اړه د خیبر پختونخوا بیا ودانۍ ادارې پارسا غړي او امریکایي حکومتي مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ډی پروګرام منیجر نومان شاه کاکاخیل وویل چې تیر وختونو کې د سوات یو سل دویش مکمل تباشي سکولونو بیا ودانۍ عمل کې دوی تر دې دمه شپږ اتیا سکولونه بیا جوړ کړي دي، ځکه اوس د بیا ودان شوي سکولونو ماشومانو لپاره داسې هلې ځلې کوي.
دغه شان دی په یو ایس ای په تعاون باندې هم یو ضروري و چې دا ماشومان چې کوم سکولونه مونږ جوړ کړو دلته په سوات کې ملکنډ کې، نه صرف سوات کې ملکنډ کې چې هغه مونږ دا ټول ماشومان ته اپرچونیټي ورکړو چې دوی راشي خپل ټیلنټ درته وښي، ځکه دا ماشومان ډېر لرې لرې علاقو نه دي. گورنمنٹ غریبانان ماشومان دي، دا ماشومان ته داسې موقع نه ملاوي دي. زه دا دعوی سره ویلی شم چې دا کوم ماشومان غریبانان ماشومانو دیکھی پارٹیسپیشن کو دا بدی ټول عمر پر دا ایونت یادی
دستور کې د سکول زده کوونکو جنکو د وطن سندره د امن په حواله خاکه تقریرونه او یو شمیر خوندور پروګرامونه وړاندې کړل. په دغه لړ کې باز د کوونکو ماشومانو مشال ریډیو ته وویل
زمانو مهاجر دی د کلاس 7 کې سبق وایم او مردن پرې خاکه کې ملالا کردار زکه ادا کو چې زما ملالا خوخه مخکې چې سکولونه بنو موږ ډیر زیات خپو او وسه سکولونه کلاو شو موږ ډیر زیات خوشاله موږ چې څه څه کول غواړو په خپل سکول کې هغه کولای شو او موږ ملالا جوړې د غواړو کو هر څه جوړې د غواړو موږ خپل تعلیم په ذریعہ موږ هغه جوړې دیم شو کم خواهش چې موږ هغه حاصلولی شو.
زما نوم عظما دی، کلاس 10 کلاس سبق وایم او موږ په دې خاکه کې دا میسج ورکو چې موږ خپل سبق ویل غواړو او موږ دا خلک نه یو لکه دا پامن کې موږ سکول ته تللی شو بازار ته تللی شو.
د غرنګا د زده کوونکو یو استاد وای چې دوی په خپل هلو ځلو کې هڅه کوي چې د امن په اړه په ماشومانو کې پوهه راولي. د پروګرام مشر میلما د خیبر پختونخوا د لوبو صوبائی وزیر محمود خان وو چې وروسته لوبو کې ښه کار کوونکي زده کوونکو ته انعامونه ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا نیاز له رپورټ سره نننۍ خبرونې رپورټونه پای ته ورسېدل، خو په پای شیبو کې وزل بیا عبدالحی کاکړ د دې محل د خبرونو لنډی سوال.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر راحیل شریف له عمران خان او تل قادر سره د خبرو اترو د بیا پیلولو په خاطر په جنو اقداماتو صلاح سوي دي. د پاکستان ریډیو د وزیر اعظم هاوس د ویند لخلي وای نواز شریف نن له جنرال راحیل شریف سره ولیدل او پر سیاسي بحران سره خبري وکړي. د پاکستان ریلوي وزیر صادر رفیق وای د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د 20 کسانو پر ضد د اف آی آر درجولو امر شروع سوي دي. د خبر نن نوموړي په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه او اعلان یې وکړ چې او بخشي سیدر صادرفیق تایلند د تارو قادر د غشتنی پر رڼا کې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکیې نوی ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل کېدونکو سفر ځنډولې دي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان وایي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له پلاوي سره د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته روان شو. د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې لشتل لږ دولس کسان وژل شوي. پولیس وایي په وژل شوو کې یو سیمه ییز خبریال، 15 پولیس او یو ډاکټر هم شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د ملي او بین المللي څارونکو مخکې به د رایو 3000 صندوقونه د ردولو یا نه ردولو فیصله کیږي. د کمیسیون وایي نور محمد نور په کابل کې نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې د رایو د تفتیش عمل له شروع کېدو راهیسې تر اوسه پورې 6.2% رایې تفتیش شوې دي. د برتانیې لومړي وزیر د افغانستان انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د رایو د تفتیش او د ملي یووالي حکومت د جوړولو پر سر د هغو موافقو له مخې کار وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځ کې توپ سوي وي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ځواکونو پخواني قمندان جنرال جوزف ټرنفورډ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسې په ټپه درېدو په دې هېواد کې د پوځي روزنې پروګرام ته خنډونه جوړ کړي دي. د یوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي روسي ځواکونو یې پر هېواد یرغل کړی دی. تر دې وړاندې داسې رپورټونه وو چې د یوکراین جنوب ختیځ کې سرحدي شارګوټي باندې روسي پوځانو قبضه کړې ده. اسرائیل او حماس دواړه د غزنی په جګړه کې چې یو اونۍ دوام وکړ د کامیابۍ ادعا کوي.
عبدالله کاکړ له خبرونو سره د مشال رادیو د نننۍ ورځې نه سات خبرونه هم پای ته ورسېده. که تاسو پر همدو څپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیور رادیو خبرونه به واوري. تاسو ته خوش پغواړم.